افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانګزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی ستانګزی دا خبرداري نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې وی جوړ شوی غونډه کې ورکړ او د افغان کډوالو د پزور استلو پاړه د پاکستان د حکومت پریکړه یې ورخیزه او ظالمانه وبلله غزیات کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي او پیسې او شتمنۍ لوټي شیر محمد عباس ستانک زیدا هم ویل پاکستان افغان کډوال تل یو وسیله ګرځولی او نړیوالو یې پرې میلیارډونو ډالر ترلاسه کړی دی د نوموړي د دغو څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت غبرګون نه دی ښودلی نوموړی دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده او د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې نږدې 3 لکه افغانان په وروستیو ورځو کې د پاکستان لخوا ایستل شوي او افغانستان ته ستنول شوي دي د قلم لار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې به برخلیک بندیان په ځانګړې توګه خزینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي دغه ټولنې نن په یو اعلامیه کې له طالبانو سره د خپل مشر او د تعلیم دی فعال متی الله ویسا د 215 ورځو زندانی کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ خو کورنۍ دا تور رد کړی و متی الله ویسا د اکتوبر میاشت په شپږ ویشتمه نیټه د طالبانو له بنده آزاد شو په اعلامیه کې دغه راز غوښتنه شوې چې ملت ته باید د هغوی اساسي حقونه لکه د زده کړو کار او د بیان ازادي حقونه ورکړل شي طالبانو وخت له رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو منع کړي او په نا دولتي مؤسسې او شمېر نورو ټولنیزو چارو کې پر ښځو د کار بندیز لګولې ده په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل لخوا د روانو بریدونو په نتیجه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10 زرو تنو واوښت اسرائیلي ځواکونو تېره شپه هم پر غزې خونړي بریدونه وکړل او روغتیایي چارواکو وویل چې لږ تر لږه 200 کسان پکې وژل شول دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لوري تر اوسه د ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو لخوا د اوربن غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري د اوکرين پر اوسه بندري خار د روسي له توغندوی او بي پلوټ الوتکو په بریدونو کې لکتر لګه 15 کسان ټپيان شوي دي ادسه والي اوله کې پر ویل په دغه بریدونو کې د یو موزیم ودانه د بندر ته سات او د هستوګن کورونه زیانمن شوي دي په بریدونو کې د غلو دانو ګودامونو ته هم زیان اوخته دي ادسه والي ویل د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د روسي له خوا توغول شوی 15 بي پلوټ الوتکې وشتي او هغه را غرزه ولې دي او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده بنگلاديش په چګټلې و سریلانکا ته د توپ وهنې بلنه ورکړې و سریلانکا 209 منډې وکړې او د بنگلاديش لپاره د 208 منډو هدف وټاکه بنگلاديش اوس توپ وهنه کوي د دوه لوبغاړو په سوځې دوی په اتم اور کې 48 منډې کړې دي ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به ووري چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانګزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نکړي
زمونګه امید او توخو د دې پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې د دې د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو
په دې اړه موږ د طالبانو حکومت د پاکستان په وړاندې څه کول شي د سیاسي چارو له یو شنن کې سره مرکه کړې ده
د پاکستان ټوکی افغانستان بازار تر 3 میلیارډ ډالر پورې کال کې رسیدي که یو ځدغه ټوکی باندې د پاکستان د پاهیر ځان وورست
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعالان بیا وایي د کونړ سیند او بچ پاکستان ته بهیګ باید مهار شي
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېګم کچیر ته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د میرمنې چاغه دغه باندې لپاره خرڅ کوم
د راپورونو لمخې ایرانی چارواکو هم په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه راوستي او هغه کډوال چې موقتی کارتونه نه لري د کار کولو اجازه هم نه لري. پر غزې د اسرائیل د بریدونو له وروستي حاله مو هم خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي. خغلستان تنگزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو استل یو ظالمانه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام وبله او زیاته کړه په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. غدا هم ویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې له افغانانو د وسیلې په توګه کار اخیستی او ادا یې وکړه چې پاکستان له نړیوالو د همدغو افغان کډوالو په نوم میلیاردونو ډالر ترلاسه کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی. ستانگزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرانس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او دای وکړه چې له افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصول خلاف دی.
خدا وریکم تصمیم چې دوی نیولې په دې ارتباط د ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی. مونږ د پخلا کوټو کو باندې غندو، مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سم ظالم وکړي چې د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کوي. مونږ ډېر زغم وکړو، له حوصله م کار واخسته، شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي، او موږ په دې مجبور نه کې چې دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا یې وکړه چې لنډي پر میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجدي ډېرې مالی ګټې لاسته راوړي. شه محمد عباس تنگزی دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو پاړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوی او تر خوې د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوال ټولنې د بشري حقوقو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو پاړه کړي. د نوفمبر لومړۍ نیټه وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولې او شړلې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل اکسپان لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې ولسم تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم لاري 15000 کورنۍ چې 200000 کسان کېږي افغانستان ته ستنه شوي. لا دقیقه معلومه نه ده چې لسپین بول د کاري څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي. خو پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شوي او شپیر نږدې 300000 تنه وخود. هغه په تورخم کې یو شمیر راستنه شوي افغانان وای د خوړو څخه خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته خو نو د باتروم درک لګیږي، بس دا زموږ حال لته تاسو په مخ دي جخړې خاوري او بس مونږی درخ په بس ګناسي ما شومان سره دي او دا وامه ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زموږه حقدر او خو عزت او کو دا موږ له خو بو مطلب د روټي بندو بس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي، بس دا خړې خاوري دي ناسې په سره د زنانو د ما شومان.
د هجرت الله پونم یو بل افغان هم ورته شکایت لري، وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپنا پراته دي.
فلحال خو سنس پہ گنا یو نوی زیت چیزی کنا لگ مشکلات خو یو سٹی مو پوری فلحال خو شما یو سن نست او نخ پل کورشتا دے نو دا خیمو لا انتظام نست دے.
اخوا دا طالبانو حکمت بیا ادعا کوی چی راستنو شو یو کدوالو تایی پتور خم و سپین بولدک که بیا لا بیل اسانتیاوی برابری کردی دی. دا پاکستان حکمت ویلی دا افغان کدوالو دوستو پل نمری پڑاو که با یو اشاری و میلیون افغانان و باسی او پسی با پاتی نور هم پا دو پڑاونو که افغانستان تستان کردی.
و موردل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلن بدل کړي ک نه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. د ښاغلی ستانکزی مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو هم د پاکستان پر دغه اقدام سخت نیوکه کړې او غوښتنه کړې و چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو داسې بریښي چې پاکستاني چارواکو د دوی د دغو څرګندونو او غوښتنو ته تر اوسه پام نه دی کړی. په دې اړه مې مخکې سیاسي چارو لشنون کې اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د ښاغلی ستانکزی دغه خبرداری به له پاکستان د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اغیز وکړي؟
زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر وکړي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت لا تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب به همداسې وي. دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان یې دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې پوره خبر و، او په دې برخه کې دوی همدغه دریز نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1,000,000 کسان دي، بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې. په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان هماغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصفیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی، خپل افغانستان هم اوس داسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خو دا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي. تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې، دا د پاکستان هغه اقتصاد ملا ماتوي. لیکن دې سره نور امکانات شته چې افغانان وویسي.
همدا خبره ما کوله چې ستنځي چې کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلن بدل نکړي نو دوی به پر وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی، هیڅ یو په رسمیت نه دی پیژندلی، په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي، اوس چې ظاهرا لیدل کېږي خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
مخکنی ارزمان دا و چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري. مثلا ګاونډي هېوادونو سره غیر د پاکستانه همدا اوس ګورې یو ډېر لاړ پیلی حیات ایران کې دی، او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کېږي. یعنې کېدی شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنې دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکي نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هېوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره یې لري، د عربي هېوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنې دغه امکانات شته دی، او که طالبان خپل دریځ سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر کړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3,000,000,000 پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یوه لنډه پوښتنه، له کرونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډېرې خبره کېدله، خو کرونا چې کله خپره شوه په نړۍ کې ډېرو هېوادونو په خپله جغرافیې سیاسي جغرافیې دننه په تولیداتو او نورو ډېرې تکیه وکړل چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوې له داخله پوره شي. فکر نه کوئ چې د پاکستان دغه اقدام به د بیداری یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید د خپل لمن راټول کړي؟ 40 کاله کېږي چې افغان نن په گاونډیو هوادونو او نور هوادونو کې کډوال دي.
یقینا هم دا څه دی، اوس د طالبانو چارواکي باید دغه خبرې ته متوجه شي چې دا څنګه یو فرصت په هیڅ دیو منی فرصت په دې معنا چې تاسو وګورئ درې څلور میلیونه مهاجر په پاکستان کې، همداسې په ایران کې، همداسې په عربي هېوادونو کې، همداسې په نورو نړۍ کې، د دې لپاره دغه زمينه مساعد چې دوی بیرته هېواد ته راوګرځي دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، دغسې اطمینان ورکړي چې د دوی د ژوند دپاره یې تهدید متوجه نه دی او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو ترمنځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یا اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
د سیاسي چارو له شنونکو اسحاق اتمر سره د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د ورستي خبرداري په باب مرکه و چې پاکستان ته ورکړی چې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وکړي. د غرض ازادي راډیو له ایوي خبرتیا ورسته به دا هم ووري چې یو شمېر افغان فعالان هم د پاکستان پر ضد د چې څه ډول اقدامات باید وشي یو انلاین کمپاین پیل کړی دی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شمان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته ده. د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 شپږ 41 01. د پیغام سبتون کې ماشين شميره 00 24 12 12 14 15.
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعالان وایي دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوال زوروي او خپل خاورې باسي په بدل کې باید د کونړ سیند او به هم چې د هیواد ته بهیږي مارشي. دوی دا ژمنه هم کوي چې تیار دي په کونړ سیند بند جوړولو په خاطر تر خپل وسه مرسته وکړي. په عین حال کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي ژمن دي چې د افغانستان او به مهار کړي.
په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو چې د طالبانو پلویان هم پکې دي د کونړ سیند د اوبو مهارولو په خاطر کمپاین پیل کړی. دا کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. دا فعالان وایي د دې پریکړې په ځواب کې د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول شي. د دې آنلاین کمپاین یو ګډونواله تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل خلک غواړي چې اوبه مهار شي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي.
په دې حالات کې ولسمه ډیر لیواله دي چې لهر لار کېږي د دې بند پاړه اقدام وشي. ډیر خلک دوستانو همغږي کړی دي چې حتی دوی مالی مرسته کوي، ځینې حتی هلته خپل دوی به د کارکونکو په توګه په وړیا ډول کار وکړي. نو یو اراده پکار ده او حکومت باید مسؤلیت په دې برخه کې واخلي او اقدام وکړي.
د دې کمپاین یو بل برخوال او د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قومندانې مخکینی ویانت محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی وایي په اوس وخت کې په پاکستان د فشار زیاتولو یوازینی وسیله د کونړ سینوبه دي چې باید ترې راوګرځول شي. نو موړی ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر هر ډول مرستې ته تیار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د سار په قیمت باندې مې د کونړ په سین باندې درېګم کچیر ته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د میرمنې چې هغه د دغه بند لپاره خرڅه کم کنور مې هیڅ واسو نشه. الحمدلله دې ته ضرورت نه پیدا کیږي، خو که ضرورت پیدا شي زه کولای شم چې خپل د کور سره چې تقریبا 2.5 لک تر 3 لک افغانۍ پورې برابرېږي هغه مرته خرڅ کم او لاشم په بند کې وتیګه کیږم.
نو موړی د طالبانو په حکومت همغه کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. خو دا چې آیا د طالبانو حکومت پلان لري چې د کونړ پر سیند بند جوړ او به یې مهار کړي، د طالبانو حکومت د اوبو او برښنا وزارت ویان قاری متي ولابد د راپورت تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پښتني جواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی نن د افغانستان راتلونکو اقتصادي پراختیا په کانفرنس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبه به مهاروي.
زمونږ اوبه دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، گاونډي ملکونو ته به داسې بېدلې دم په داسې حال کې چې اکثره زمونږ گاونډان هم نه دي په خوشاله او تشکر مننه هم نه کوي. اوس افغانستان اسلامي امارات دته مصمم دی چې خپل اوبو مهار کی مدیریت کې
د افغانستان د اوبو مهارولو غوښتنه او ژمنه داسې محل یو ځل بیا کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بیا اسناد کډوالو د ایستلو اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې شوې دي. په دې لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه کړې چې د طالبانو حکومت او نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم د پاکستان حکومت دا لړۍ تر اوسه نه ده درولې او د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ تر لزرو افغان کډوال خپلې خاورې ته اړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې روغتیایي چارواکي د اسرائیل لوري د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر لزرو زیات بولی. د غزه اسرائیلي ځواکونو تیر شپه هم پر غزه خونړیو بریدونو ته دوام ورکړل. د روغتیایي چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شول. نور په دې رپورت کې
پر غزه تړانګې نن هم اسرائیلي ځواکونو شدید بمباری ته دوام ورکړی دی. فرانس پرس خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د تیر شپې په بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوی دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې یاد تلفات یوازې په غزه ښار او دغه ښار په شمالي څنډه کې چې د دوی د پوښښ لاندې ساحه ده رامنځته شوی دي. فرانس پرس په غزه کې د دایر البلا روغتون د مسول په حواله هم ویلي چې تیر شپه د 50 وژل شوو کسانو مړي دوی ته لیږدول شوی دي. د روغتون مشر لیاد الجبری زیاته کړي د دوی معلومات ښیي چې لزګونه کسان نور تر خاورو لاندې شوي دي. اسرائیلي ځواکونو وروسته تر هغه پر غزه بریدونه پیل کړي چې فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د توغندیو او ځمکنیو بریدونو پر مهال تر 400 پورې اسرائیلیان ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل. سبا د نومبر 1 پر غزه د اسرائیلو د حملو یو میاشت پوره کیږي او په دې موده کې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر له لاس زرو واوخت. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې جګړه کې 2/3 برخه مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د ملګرو ملتونو خیریه ادارو د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس او یو شمیر نورو چارواکو او عامو خلکو په غزه کې د اوربان غوښتنه کړې، خو اسرائیل دغه غوښتنه رد کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان د حماس لخوا آزاد نشي اوربان امکان نه لري. په غزه کې چې 2.3 میلیون نفوس لري د جګړې لپاره بشري وضعیت نازک خودل شوی دی. که څه هم تر اوسه جګړه ځپلو کسانو ته د مرستو سلګونه لارې رسیدلي، خو لویدیځو آژانسونو د مرسته کوونکو ادارو په حواله ویلي چې دا مرستې کافي نه دي.
له خبرونو ورآخوا
مخکې له پاکستان په زور د افغان کډوالو د استلو په اړه مو راپورونه واوریدل. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه راوستي. د ایران د کار وزارت ویلي هغه افغان کډوال چې د کار کولو موقتي کارتونه نه لري په دې هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداري ورکړي چې دغو کډوالو ته کار ورکړي جریمه بشي.
په ایران کې پر هغو افغان کډوالو نوې بندیز چې د کار موقتی کارت نه لري. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د ایران د کار وزارت د اعلان له مخې هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقت کاری کارتونه ورسره نه وي په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. دغه وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداري ورکړی چې که دوی د کار له جواز پرته کډوالو ته کار ورکړي جریمه بشي. د ایران تسنیم خبری آژانس ته تیر یک شمې په ورځ د ایران په 14 ولایتونو کې د افغان کډوالو د کار د وضعیت تعینولو د ملي پلان د پلي کېدو خبر هم ورکړی. ایرانی چارواکو ویلي دي چې دغه پلان له مخې کار ګمارونکي باید د کډوالو له ګمارلو مخکې د کار او ټولنیز هوساینې له ادارې څخه اجازه واخلي. د مسلې اوس په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې له موقتي کارتونو پرته په کار بوخت دي. عنایت الله لکوزی چې د ایران په یو عمده پلورنځي کې د محاسب په توګه کار کوي او د کار کارت نه لري آزادی رادیو ته ویل
زی بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتن
له دې عمل اندېښمن یم چې د کارت نه درلودلو له امله له دندې ونه ایستل شم. زه و کسیزه کورنۍ لرم، 4 میلیونه تومانه د کور کرایه ورکوم. که یوه میاشت هم اوزګار شم دا لګښتونه نشم پوره کولی.
نمیتونم که کرایه خانه و خرج مصارف خانه رو مجبوران بکنم.
مصطفی یو بل ځوان دی چې یو کال راهیسې ایران ته د کار موندلو لپاره تللی. دی هم وایي چې د کار د کارت نه لرلو له امله کار موندل ورته ستونزمن دي.
حکومت نه میمنه خو یک ځای کار کوي فکر کوي یک موقع
حکومت مو کارت نه پریږدي. زه خپل یو کال کیږي چې ایران ته راغلی یم. خی پینزه میاشتی می کار کرده وی نور می کار نده کرده اوس محل ده کار کارت نلرم اندیخمنیم چه چه وکرم لکور چه خام زنگ و هیچی وضعیت تیخه نده که ز افغانستان تلارشم حال ده هم کار نشته
افغانستان هم بره بجا کار نه
لاتیرو چو کلنو پا تیره بیا ده طالبانو لبیا وکمانی دورست پا افغانستان که ده کار ده نشتوالی لامل لسکون زر افغانان لقانونی او ناقانون لارو ایران تطللی او حال تا ده ودانیزو کارونو پا گردون پا بیلابیلو برخو که پا کار بوخت دی ده ایران ده کورانه چار وزارت سوخت مخ که ویلی و چی پا ایران که شو خواه 15 میلون ناقانون افغان کدوال شوند که وی چی ده اخراج ده پلان لمخی با ویستل شی په ایران کې د کار له اجازه پرته د افغانانو پر کار د بندیز پړاندې ښنې داسې محل راپورته کیږي چې ځینو سوداګرو او له پاکستان څخه تازه استل شویو کډوالو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار له نشټوالي اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د خپلو ستونزو د هوارېدو غوښتنه کړې
ایران او پاکستان د افغانستان هغه دوه ګاونډیان دي چې په تیرو څه باندې څلور لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی دی. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او وسلوالو شخړو هم د دې هیواد پر چاپیریال ناوړه اغیزې کړي دي. نن د نومبر شپږمه د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال له چاپیریاله د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو دا چې جګړو او نورو شخړو د افغانستان پر چاپیریال څه اغیز کړي په یو تفصیلي راپور کې څرلې.
د جګړو او وسلوالو شخړو پر مهال له چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په رارسېدو سره د چاپیریال ساتنې برخې یو شمېر پوهان وایي چې د څو لسیزو جګړو له امله د افغانستان خلک سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لري. د یادو پوهانو له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل د څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې د افغانستان طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته هیڅ پام نه دی شوی او د هیواد اساسي او حیاتي زیربناوې له منځه تللې دي.
زمینهای که آسیب دیده
هغه زمکه چې زیانمن شوې دي لکه طبیعي ونې، فصلونه، څړځایونه، زموږ د مالدارۍ تر ټولو اساسي عناصر همدا طبیعي زیرمې دي. موږ کولای شو وایو چې موږ سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لرو. له بده مرغه په افغانستان کې د لسیزو جګړو په جریان کې طبیعي زیرمو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
طبیعي زراعت او زیربناو صورت نه گرفته.
د چاپیریال ساتنې د برخې بلپو سید عبدالباسط رحماني هم په دې باور دی چې جګړو او شخړو د افغانستان پر چاپیریال او طبیعت ژور اغیز کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیلابیلو ماینونو شتون او د بیلابیلو وسلو کارول د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل شوي چې دغه کار د انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو پر روغتیا ناوړه اغیز کړی او د کډوالۍ او د بنسټیزو تاسیساتو د ویجاړېدو لامل شوي دي. هغه وایي
افغانستان او هغه طبیعت او چاپیریال چې موږ یې په افغانستان کې لرو ډیر زیانمن شوی او له منځه تللی دی. موږ ډیرې کرنیزې ځمکې ولیدلې چې له بده مرغه د جګړو له امله ویجاړې شوې. هغه ایکوسیستمونه چې په ځینو سیمو کې وو له منځه تللي دي.
یو شمېر افغانان چې د چاپیریال د تخریب له امله زیانمن شوي وایي د دوی وضعیت ته په هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ځمکې پر سر د دعوې په پایله کې د دعوه کوونکو لوریو وسلوالو کسانو د ده سلګونه ونې او حاصلات له منځه وړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځمکه باغونه چې اره شوي یوازې 350 میوه لرونکې ونې د انارو، بادامو او زردالو دي چې ټول ټال 560 ونې کېږي. د شاوخوا دوه جریبه جوارو کښت هم له منځه تللی دی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې برخه کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره پلانونه لري. د دې ادارې د عامه پوهاوي مسؤول فرید فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بېله شکه جګړه ناوړه پایلې لري او لا هم زموږ په هیواد کې د افغانستان چاپیریال ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان طبیعي زیرمې او ځنګلونه له منځه تللي او اغیزې لا هم پاتې دي. داسې پلانونه په لاس کې دي چې د چاپیریال ساتنې ریاست او د طالبانو حکومت به یې په پلي کولو سره وکولی شي ځینې دغو ناورینو ته ورسیږي.
په 2001 کال کې ملګرو ملتونه د نومبر شپږمه د جګړې او وسلوالو شخړو پر مهال له چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. څو د دې پدیدې د ناوړو اغیزو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي که څه هم بشریت تل د جګړې مرګ ژوبله د سرتیرو او ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپیانو او د ښارونو او معیشتونو د ویجاړولو په برخه کې شمېرلې ده خود دغه سازمان په وینا چاپیریال چې د جګړې قرباني دی هیڅ وخت نه اعلانېږي. د دغه سازمان په وینا د اوبو څاګانې ککړې شوي، کرنیز فصلونه سوځول شوي، ځنګلونه پرې شوي، خاورې مسموم شوي او څاروي د پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وژل شوي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام وموندله چې په تیرو شپېته کلونو کې لږ تر لږه 40% داخلي شخړې د ارزښتمنو طبیعي زیرمو لکه لرګو، الماس، سره زر او تیلو یا کمې پیدا سرچینو لکه حاصلخیزو ځمکو او اوبو له استخراج سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جګړې او وسلوالو شخړو پر مهال له چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي، که دوی غواړي د دوامدار پرمختګ موخې ترلاسه کړي، دوی باید په زړورتیا او بیړني ډول د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د خطرونو د کمولو لپاره اقدام وکړي او د جګړې د کمزورو کوونکو اغیزو څخه